د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شو چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري. خو لمړی له هر څه خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي. او د بشري حقونو نړیوال سازمان له بیلاروس څخه غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نه لیږي. بشپړه خبرونه. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د پولیسو ویان سردار ولی تبسم وایي چې نښته کې درې پولیس وژل سوي دي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ او پنځه کسان یې وژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اوروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په یوه شخکړي ماین برابر سو. د ویل د مولا داود په نوم یو بل وسلوال د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې پنځه نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغة الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغة الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. ښاغلی صدیقي دا هم ویلي چې د دل دندې ګوښه کېدل په خپله د بهرنۍ چار وزارت وړاندیز وو او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنۍ چار وزارت سرپرست ویان صبغة الله احمدی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویان پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د ښاغلي احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. وروسته د یکشنبه په ورځ له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لیرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغة احمدی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغة احمدی د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسیس موږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بیلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نه لیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقوقو دا فعال په خپل هیواد کې د شکنجه او بد چلند له خطر سره مخامخ دی. سټیف سویرد لوو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د مرکزی آسیا د برخې لوړ پوړي څېړونکي دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. د لوف په وینا د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ځپنې په خاطر مشهوره دی چې تر سرحدونو ورهاخوا سوله ییز اوسېدونکي تهدیدوي او تورونه یې سیاسي انګیزه لري. د بیلاروس حکومت د تاجکستان پر غوښتنه اودینایف د سپتمبر په 15مه نیټه په داسې حال کې توقیف کړ چې دی د پولینډ پلازمینې وارسا ته د بشري حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره روان و. په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ډلې د ازادي راډیو زاید څانګې ته ویلي چې تاجک چارواکو پر اودینایف تور پورې کړی چې دی د یو ممنوع اعلان سوي سازمان غړی دی. د حقونو دغه فعال چې د تاجکستان او روسیې پاسپورتونه لري په بیلاروس کې تاجکستان ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دی. اودینایف په 2013 کال کې څو میاشتې د ممنوع اعلان سوي اسلامي رنسانس ګوند غړی و او د حکومت مخالف تلویزیون کانال یې له مسکو څخه پر مخ وړ، خو مسکو په همدې کال کې دا تلویزیون بند کړ. اسلامي رنسانس ګوند په 2015 کال کې تروریستي ډله اعلان سوه چې د بشري حقونو د مدافعینو په وینا د تاجک چارواکو دا اقدام نه توجیه کېدونکی دی او سیاسي انګیزه لري. او سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره ویني. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. په یو راپور کې به واوري چې ارګ وایي د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کیدل دي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې ولسمشر له کاره لرې کړی نن پر خپله دنده حاضر و، دا کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقه چې نه وایي، جمهور رئیس حلف یاد نه کی تر هغه ساعته له ټولو هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده د اساسي قانون کې راغلي دي برخوردار دی.
په نورو موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره پر روان ژمی کې د سختو پیښو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې چې د سوریې په شمال کې امریکایي پوځیان له دې ساحې څخه د وتلو په حال کې دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه اورېدای شي. زمون کراګله ازادي راډیو اوري ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم د پرزول لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. متحده ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د رژیم د لمنځه وړلو لپاره پر افغانستان په همدې ورځ برید وکړ. ارګ او یو شمیر افغان سیاسیون وایي امریکا په دې کلونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په افغانستان کې ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د امریکا له برید څخه 13 کاله تیریږي او د دې برید هدف د القاعده ډلې له منځه وړل او طالبانو د رژیم نسکورول وو، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانستان نور د ترهګرو ډلو کوربه هیواد نه دی. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د امریکا لاسته راوړنې په افغانستان کې د پام وړ دي، خو لا هم افغانان د طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو له ګواښ سره مخ دي چې د ختمېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوندې نشته چې د القاعدې مستوب کې او یو میزبانی وکړي. د 2001 کال مخکې خواشینی سره چې زموږ هیواد کې نړۍ یو لوی ترهګر ډله مشر په افغانستان کې او طالبان رژیم د دوی میزبانی کوي، نو د افغانستان خلک د یو ویرې سایه لاندې دوی ژوند کول، حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی.
د نوموړي په خبرو اوس هم په افغانستان کې له شلو زیاتې ترهګري ډلې فعالیت لري، خو پر وړاندې ګډه مبارزه روانه ده. ښاغلی صدیقي وایي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې په مرسته بله ستره لاسته راوړنه اوسنی حاکم قوي نظام دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وایي هغه څه چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې لخوا ورته جدي پاملرنه ونه شوه، په پاکستان کې د ترهګرو د زالو او امن پټنځایونو له منځه وړل وه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي که څه هم امریکا په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې څه ناڅه خپل هدف ته ورسېده، خو په خبره یې ډېره بریالۍ نه وه.
متحده امریکا هم اهداف حداقلی خود د مبارزه با تروریزم به دست آورده.
امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سناسه خپل هدف ترلاسه کړ چې اوسامه بن لادن او د دې ډلې د جګړې ماشین له منځه وړلې ښه بیلګه ده، خو اوس هم د دې جګړې لمنه پراخه ده او امریکا بریالی شوې نه ده.
هنوز هم متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنان به شکل کامل موفقیت نداشت.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ورځ په تاریخ کې تور ورځ ده او دوی به بیا مبارزه کوي چې دا تاریخ بیا تکرار شي. خبر دا و چې امریکا دغه موضوع په سولیز ډول حل کړی وای. بلخوا افغان سیاسي کارپو وحید مجدد د دوشنبه په ورځ په کابل کې په همدې پار جوړ شوې غونډې ته خبري کولې او ویل د امریکا حضور په افغانستان کې په تیر 13 کلونو کې ګټور نه وو او باید افغانان په خپلو کې اتفاق پیدا کړي.
د بین الافغانی تفاهم څخه پرته د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته بل د حل لار نشته. موږ باید د دې په تمه نه اوسو چې بهرني هیوادونه زموږ هیواد را جوړ.
امریکا تر لس کاله مخکې د 2001 لومړي کال د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ چې دوی حاضر نه شول د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا القاعده ډله په نیویارک د تجارتي مرکز او د امریکا په دوو نورو ښارونو د سپټمبر د 12 نیټې مسؤوله ګڼي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې نن د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو په 13 کلیزه ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم واورېده. خو اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 13 کلونو ماموریت پایلې څه وي. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي د ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن پر همدې موضوع بحث کړی. ښاغلی وزیرای د مرکې په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې نیمګړتیاو ته ګوته نیسي.
کله چې د بون کانفرنس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یوه ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنه کړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راووه هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په هکله باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونه کړه، پاملرنه یې ورته ونه کړله. افسران یې ډی ډی آر که د ټولې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه هم اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بېرته نه منسجم کېږي، نه یو ځای کېږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي او یوازې دوی څو نفر القاعده غند پاکستان په خوښه پسې ګرځېدل. نو دغه مشکلات ځکه رامنځته شو.
تاسې په افغانستان کې د امریکا اتلس کلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوری ریاست هغه درې دفعه ټاکنې وشوې، د څلورم دفعه ټاکنې وې. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو، او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخو ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده، که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب وي دا غمیزه به پای ته رسېدلې وی.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي، وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دی ته چې دا جبران شي که څنګه؟
ګوره، وخت شته دی چې جبران شي، مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري. باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو. په پاکستان کې چې هر مذاکرات کیږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي، دا قطعا معنا نه. تاسو ولې د نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په اخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې؟ علت یې دا و چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلودله، د افغانستان حکومت پکې شریک نه و. تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي، دا نتیجه نه لري. پاکستان هم په خپل نفع لري، خپل انټرس لري، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لاتلسو کلونو؟
امریکایان کولی شي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لاره راوباسي، او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه، د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي، طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت متقاعد جنرال دولت وزیری و چې له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د 13 کلن ماموریت پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ راډیو.
سموک راغل آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوښه کړل شوی ویان سبغت احمدی وایي جمهوری ریاست له دندې د ده د لرې کولو واک نه لري او دای به خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي احمدی په وینا د ملي یووالي حکومت د یوې موافقې پر بنسټ جوړ شوی او باید هره پریکړه یې د یو توافق له مخې وي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوي ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي یووالي حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی، نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلې وویل چې اوس دې پوسټ د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواد بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ویان لري کې انتخاباتی مسائل سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منظوری
دی وایي د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منظوري دورسته خغلی سبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منلو نه ده چې جمهوری ریاست نظر دی یو شان، خو د بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقل دی.
خوایه جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخې تر ټاکنو وروسته د دا ډول پریکړې واک لري. د افغانستان د ډیموکراټو حقوقپوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهور رئیس طریقې چیت نه وای، جمهور رئیس حلف یاد نکی، قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی، وظیفه اشغال نکی، ترمغه وخته، ترمغه ورځی، ترمغه ساعته، حتی لو طول هغه واکونو نه چې په سرشپته ماده دی اساسی قانون کې راغلی دی برخوردار دی. لږه جمله نه برطرفی تقرر، برطرفی استعفا منل دی، اعلی رتبه مقامات دی دولت.
د خغلی رنگ پر خبره د اساسی قانون د سرشپته ماده د دویم بند پر بنسټ د دولت ټول اساسی ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکړه عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او ګوښه کولو په سر ناندرۍ راپورته شوې دي.
له کابله د اجمل تورمان راپور مو اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره دیرش میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د وزارت وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو تر اوسه له دوی سره یوازې 15 میلیونه ډالر مرسته کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې ادارې په حواله اټکل کوي چې سږنی کال به سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه نور تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافی وویل،
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره، اندازرسانو ادارو سره، فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې
دوی وایي. دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدې مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
سیلاب غریز دے وا را ڈیر کی سکالی موسم لانا کنڈو نانے تقریباً
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستی ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوي خلک ډیر زیانمن کړه او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي. باید دولت د خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه همدغه ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې دیرش میلیونه ډالر لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر 15 میلیونه ډالرو پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په پکتیا کې ښوونکي له حکومت څخه پر هغو ژمنو عمل غواړي چې دوی ته یې د کورونو د نمرو د ویشلو لپاره کړې وې.
اتلس نفر د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده پر وړي د عمر کوو چې هغه ګیزو بیګا پیدا کوو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم اوریدای شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت نه یو ولسوالۍ څخه خبره کوم. محترمه، څرنګه چې دا طالبان زموږ کارکوونکي چې هر څه د دولت کارکوونکي دي ټوله رشید خانو کې چې کار کوي دا غوته روپۍ اخلي، نو هیله مې دا ده زموږ چارواکو او د طالبانو مشرانو ته چې زموږ د خلکو کارکوونکي چې دي زموږ څه ګناه ده او زموږ څخه روپۍ اخلي. موږ څومره قدر چې هغه زموږ تنخواه مشکله گزارنه پکې یاږي موږ څخه پجله زور باندې د روپۍ حاخي. او بل خبره دا ده چې دغه چارواکي پر هر ځای باندې چې د خلکو څخه په وسیې جوړې کړې دي روپۍ د مټرو والا او څخه حاخي او خلک یو باندې او بل باندې څخه کوي روپۍ دې حاخي. والسلام. سر خوشحال د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د دفترونو کلي نه تاسو پیغام پرېږدم. دلته بغیر د روشن نورې هیڅ سیمکارتي شبکې کار نه کوي، نو هیله لرو چې دغه سیمکارتونه شبکې موږ ته فعاله کړئ. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
آزادۍ راډیو ډاټ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر خونکي وایي که حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملی نکړي نو دوی به تدریسي چاره وزندوي. دوی وایي افغان حکومت او ولایتي ادارو ورسره له تیرو 13 کلونو راهیسې د کورونو لپاره د ځمکې د ورکولو ژمنې کړې وي خو عمل یې نه دی پرې کړی. له پکتیا نه د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ولایت یو شمیر ښوونکي له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دوی ته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که د سرپناه ستونزه یې هواره نه شي نو تدریسي چارې به وځنډوي. د دوی په خبره له تیرو 13 کلونو راهیسې ورسره د سرپناه د ستونزې د هوارېدو ژمنې کېږي خو عمل پرې نه دی شوی. د محمد شیر په نوم ښوونکی چې له تیرو 13 کلونو راهیسې په تدریس بوخت دی وایي د سرپناه د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.
دنده خو د 13 کلو به وتلې د 13 نفر د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده په بل کور کې اوسېږم. خپل کور ځای نه لرو پر وړي د عمر کوو چې هغه ګیزو بیګا پیدا کوو.
په پکتیا کې د ښوونکو د اتحادي رئیس ریاض علیزی وایي ولایتي ادارې او پوهنې ریاست ورسره څو څو ځله د ښوونکو د ښارګوټي د چارو د پیل په اړه ژمنې کړې خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
معلمینو د شهرک موضوع تقریبا د 13 کال نه را روانه ده. لسونه شلو زرونه زیات د رئیس معرف سره ناست یو، اته والي د والي صاحب سره ناسته کړې وه، ولایتي شورا سره ناسته کړې ده خو تر اوسه پورې هیڅ چا خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مند ده چې د یادې ستونزې هوارولو ته ژر اقدام وشي.
دا ستونزه ده د دوی تاییدوم زژمنه نه کوم. مونږ خپل هڅه کړې د پیشنهاد هم کړی ولایت مقام سره مشارکې کړې تر یو بریده زه په خپلې هڅې کې کامیاب یم او دا کار مې تر دې کچې رسولی دی. ان شاء الله زه هیله مند یم چې د دې تعلیمي کال تر اخره به دغه لړۍ سرته ورسیږي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت وایي د ښوونکو د ښارګوټي لپاره کافي ځمکه لري او دوی منتظر دي چې د پوهنې وزارت له لورې ورته د ځمکو د ویش طرزالعمل نهایي شي.
هون کو د خارګوټي د جوړولو لپاره موږ کافی زمکه په واک کې لرو. منتها د پوهنې وزارت لخوا نه د دغه زمکه د ویش طرز العمل لا هم روښانه نه دی چې آیا په دغه زمکو باندې به د ښوونکو لپاره اپارتمانونه جوړیږي او یا هم د نمرې په شکل باندې به مستحقو ښوونکو ته ویشل کیږي.
په پکتیا کې ښوونکو په دا سال کې د سرپنا لپاره د نمرو غوښتنه کوي چې د پوهنې وزیر په کابل کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل. په داس